شما در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. 8 صبح به وقت کابل شد. در برنامه میکروفون شما ساعت 8:30 تا 9:30 من و همکارم اسمت ساروان با شما خواهیم بود و بحث برنامه ما در مورد کارت های رایدهی است. آیا کارت رایدهی میگیرین یا کارت رایدهی دارین؟ ساروان صاحب، حال شما نیم ساعت دیگر برای گزارش ها وقت دارین؟
بله، نیم ساعت به راپورونه و خبرونه ویله، خبرونه و راپورونه و روسته، نیم ساعت روسته، یعنی برابر ات نیمی بجه میکروفون ستاسو ده. قدر من آوریدون که موضوع هم لکه څنګه چې مو واوریدل، داده شي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرلننه رای ورکوونکو ته د نوملیکنې لړۍ پیلوي او کارتونه ورکوي. تاسې هم دا کار کوئ او که نه کوئ؟ په دې اړه په راپور سربیره په دې پروګرام کې به واورئ چې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنوالي مشر وایي د مالیې د وزیر له لورې په فساد 15 تورن شوي وکیلان د خپلو تورونو د سپیناوي لپاره نه حاضرېږي. خو مخکې تر دې چې راپورونه واورئ، توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې حمید عثمانی وړاندې کوي.
نن په افغانستان کې د 1993 ملمریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو د نوملیکنې بهیر پیلېږي. د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو او طالبانو په نښته کې 25 تنه واستول طالبان وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د حزب الله د ډلې مشر وایي چې د سوریې په جګړه کې به یې بری په برخه شي. پورا خبرونه واوري. سال نن په افغانستان کې د 1993 مریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیلېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاندوی ازادۍ راډیو ته وویل له نن سهاره به په ټولو ولایتونو کې د نوملیکنې بهیر پیل شي او په لړ کې به یې هغو ټولو کسانو ته نوي کارتونه ورکړی شي چې د 18 کلنۍ عمر ته رسیدلي یا یې پخواني کارتونه ورک شوي دي. دغه راز هغو افغانانو ته هم کارتونه ورکول کیږي چې له بهر افغانستان ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوملیکنې د بهیر د امنیت ساتنې لپاره یې پوره تیاری نیولې ده. تیره ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته شوې چې په پایله کې د وروستیو معلوماتو په اساس 15 تنه طالب وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په وژل شویو وسلوالو کې د طالبانو ځینې قمندانان هم شامل دي. له بلې خوا د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو چاودنې او خپلمنځي نښتې په پایله کې 8 تنو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې او 6 نور ژوندي نیول شوي دي. دوی وایي له نیول شویو وسلوالو سره ماینونه او نور چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي. د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان د خاتون قلعه په سیمه کې د ښوونځي دوم ټولګي یې وزده کوونکي وژل شوې ده. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د انجلۍ حبیبه نومېده او داسې ګڼل کیږي چې خپل نامزد یې د ناڅرګندو دلایلو له مخې وژلې وي. د شبرغان سیمه ییزو امنیتي چارواکو دا خبر تایید کړی او وایي چې پېښه وړمه شپه شوې ده. د ښار د امنیې قمندانۍ د عملیاتو عامر سمونوال عبدالمنان روفي ازادۍ راډیو ته وویل چې مشکوک قاتل 22 کلن دی او تر پېښې وروسته تښتېدلی دی. د جوزجان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر میرویس امینی پرون د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل له زاهدي عدلي ماینو ښکاري چې خایي زنده شوي یا پر اسه یا کیبل غرغره شوي او وژل شوي وي. د شبرغان پولیس وایي چې د مشکوک قاتل په لټه کې دي. د نجلۍ کورنۍ له حکومت هم غوښتي چې مشکوک قاتل پیدا کړي او دوی ته دې په لاس ورکړي. د فاریاب، سرپل او جوزجان لپاره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د ښځو د قتل 8 پیښې ثبت کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د تاجکستان له کرکټ بورډ سره د تخنیکی همکارۍ ژمنه وکړه. دا لومړی وار دی چې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا له یوه بهرني هیواد سره د تخنیکی مرستو ژمنه کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې ټاکل شوی په دې ارتباط د همکارۍ د تړون د رسمي لاسلیک لپاره د تاجکستان یوه هیات کابل ته راشي. په دې اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د تاجکستان د کرکټ بورډ له افغان لوري د کومو تخنیکي مرستو غوښتنه کړې ده. پامکړی بهرانه خبرونه تا. د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله پرون ویل چې د سوریې په جګړه کې به یې بری په برخه شي. د حسن نصر الله د شیعه ډلې وسلوال په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو په ملاتړ جنګیږي. حسن نصر الله پرون خپلو پلویانو ته وویل چې حزب الله به د خپل متحد بشار الاسد تر څنګ د مسؤلیت اخیستلو او د قربانۍ ورکولو ته ادامه ورکړي. د حزب الله مشر په سوریه کې روان بحران ته د زموږ جنگ خطاب کړی او د اسد رژیم د اسرائیل په وړاندې د حزب الله د مبارزې ملاتړ کوونکي بللی دی. حسن نصر الله په دې ټلویزیوني وینا کې ویلي چې د پلویان په سوریا کې د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې لبنان ته هم ګواښ پیښولی شي. دا اول وار دی چې په لبنان کې د حزب الله ډلې مشر په سوریا کې د خپلو وسلوالو د جنګېدو خبر تاییدوي. د ترکیې صدر اعظم پرون پر ترکانو غږ وکړ چې د هغو خلکو هرکلی وکړي چې له سوریې څخه د هیواد ته ورتښتي. رجب طیب اردوغان د سوریې پولې ته نږدې د رایحان علي سیمې ته تللی و چې د تېرې میاشتې خونړیو بمي چاودنو پکې خلک سخت په غوسه کړي وو. د ترکیې صدر اعظم د سیمې خلکو ته وویل د خپلو ورونو چې مرستې ته اړتیا لري لاسنیوی وکړئ. د سوریې خلک دلته د دې لپاره راځي چې پر موږ حساب کوي. د ترکیې حکومت د روانې اونۍ په پیل کې د سوریې له هغو سیمو سره چې لا هم د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم تر واکمنۍ لاندې دي خپلې پولې وتړلې. د فرانسې په مرکز پاریس کې پرون یو عسکر د نامعلومو کسانو لخوا په چاړو ووهل شو. پولیس ویلي چې پیښه د پاریس په وخت د ماښام په شپږو بجو د ښار په یوه تجارتي سیمه کې شوې ده. د پولیس دې مامور د تروریزم ضد څارونکي پلان له مخې په سیمه کې ګزمه کوله او له شا د چاړې یا بوکس پنجي وار پرې شوی دی. د فرانسې ولسمشر ویلي چې څېړونکي د پیښې په اړه د معلوماتو په راغونډولو بوخت دي څو د دې کار عاملین ونیول شي. د پاریس د پولیسو چارواکي وایي چې ټپي افسر چې ډېره وینه یې ضایع کړې پوځي روغتون ته لېږدول شوی او ښایي وژغورل شي. فرانسې د روان کال په پیل کې په افریقایي هیواد مالی کې تر پوځي مداخلې وروسته امنیتي تدابیر زیات کړل. د افریقا په شمال کې د القاعده ډلې د فرانسویانو پر ضد د حملو خبرداری ورکړی دی او وروسته خبر دا چې د ټکنالوژۍ په ډګر کې د نړۍ د وتلې کمپنۍ اپل لخوا تر ټولو مخکې جوړ شوی کمپیوټر پرون په جرمني کې لیلام شو. په جرمني کې د داسې مالونو د لیلام د ځانګړې ادارې بریکر مسؤلونو ویلي چې دا کمپیوټر په څه باندې شپږ نیم لکه ډالرو خرچ شو. دا کمپیوټر یو آسیایي وګړي اخیستی چې هویت یې پټ ساتل شوی. دا کمپیوټر د اپل شرکت بنسټي ښودونکو سټیف جابز او سټیف وازنیاک په 1980 کال کې د خپل کور په ګراج کې جوړ کړی و. په نړۍ کې یوازې شپږ داسې زاړه کمپیوټرونه شته چې لا هم کار کوي. دا کمپیوټر د ماډر بورډ په مټه کار کوي، کیبورډ او مونیټور نه لري. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې شوې. نن یک شنبه ده او د یک شنبه په ورځو عموما میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن هم لرو، خوب ات نیمه بجې پیلېږي او تر نه نیمه بجو پرې دوام کوي. خو اوس د خبرونه په دوام کې د دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. اداري فساد سره د مبارزې د څارنوالۍ مشر وایي د مالی د وزیر له لوري په فساد 15 تورن شوي وکیلان د خپلو تورونو سپیناوي ته نه حاضرېږي.
پاس نفر وکیل صاحبان ته دعوت ورکړی ده لوی څارنوالۍ ته تشریف راوړي. هغه تورونه چې د وزیر مالی د خوا څخه په پارلمان کې په دوی باندې لګېدلي د هغو په ارتباط سپیناوی وکړي.
سر لننه په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو نومونه لیکل کېږي.
دا پروسه داسې تنظیم شوې ده چې د سهار د 8 بجو څخه د پنجشنبه په شمول باندې څلورو بجو پورې.
د افغانستان ولسمشر د جمعې په ورځ د طالبانو د حملې په وړاندې د امنیتي ځواکونو چټک ځواب وستای. د ننګرهار د قصبې اوسیدونکو د برېښنا لپاره مظاهره وکړه.
ټوله قصبه را ټوله شوې، برق غواړو چې برق نه لرو مګر نه د شپې نه د ورځې.
د ولسي جرګې ځینې غړي وایي هغه استازي چې وهل ټکول کوي د زور واکانو له ملاتړ برخمن دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د مالیې وزیر له خوا شپږو تورن شویو وکیلانو ته یې تر اوسه دوه ځله جلب لیږلی، خو تر اوسه یوازې یو وکیل څارنوالۍ ته حاضر شوی دی. د لوی څارنوالۍ له اداري فساد سره د مبارزې د برخې مشر ازادي راډیو ته وویل چې د تورنو وکیلانو د قضیو د څېړنو دنده په څارنوالۍ کې یوه درې کسیز پلاوي ته سپارل شوې ده، خو د مالیې د وزیر لخوا تورن شوي وکیلان وایي دوی د دې لپاره څارنوالۍ ته نه ځي چې پارلماني مسئولیت سلبی شي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي که چیرې 15 نور وکیلان پر دوی د لګول شوو تورونو په اړه د سپیناوي لپاره څارنوالۍ ته حاضر نشي، نو قانوني چلند به ورسره وکړي. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنوالۍ مشر سید عالم اسحق زای وایي تر اوسه یوازې د کندهار وکیل محمد نعیم لالی حمیدزای څارنوالۍ ته ورغلی او ځان ته یې مدافع وکیل نیولی، خو 15 نور تورن وکیلان تر اوسه نه دي ورغلي. ښاغلي اسحق زی د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال هم د وکیلانو د غیر قانوني کارونو په اړه خپل اسناد او شواهد ورته سپارلی دي.
اوس پورې موږ دوه واره مکتوبونه ادرس د پارلمان وزارت دولت درمور پارلماني په سلسله لیږلي. دا شپږ نفره وکیل صاحبان ته دعوت ورکړی ده چې لوی څارنوالۍ ته تشریف راوړي. هغه تورونه چې د وزیر مالیې د خوا څخه په پارلمان کې په دوی باندې لګېدلي د هغو په ارتباط سپیناوی وکړي. شپږ نفر وکیلان د جملې څخه صرف یو حمیدزی لالی د کندهار وکیل تشریف راوړی ده. 15 نور وکیل صاحبانو ته اوس پورې تشریف نه ده راوړی. او وزیر صاحب مالیه هغه څه دلایل
د مالی وزیر نږدې دوه اونۍ وړاندې د ولسي جرګې شپږ تنه غړي حاجي ظاهر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، محمد عارف رحماني، سمیع الله سمیم، محمود سلیمان خیل او محمد عظیم محسینی په بیلابیلو تورونو تورن کړل. په دې تورونو کې د تیلو، وړو او شرابو قاچاق او له وزیر څخه غیر قانوني غوښتنې شاملې وې. ولسي جرګې هم تېره اونۍ د یو اختصاصي کمیسیون د جوړولو پریکړه وکړه تر څو د مالیې د وزیر لخوا پر دغو وکیلانو لګول شوي تورونه په دقیقه توګه وڅېړي. دغه کمیسیون د شنبې په ورځ د مالیې د وزیر لخوا په ځینو وکیلانو د لګول شوو تورونو په اړه بحث وکړ او پریکړه وکړه چې د مالیې وزیر باید خپل اسناد دې کمیسیون ته ور ولیږي. محمد نعیم حمیدزی لالی چې د دې کمیسیون په غونډه کې حاضر و وایي تورن شوي وکیلان د ورکړل شوي مسؤلیت له مخې څارنوالۍ ته نه ځي او په دې برخه کې د ولسي جرګې عمومي پریکړې ته منتظر دي. ښاغلي حمیدزی ازادي راډیو ته وویل چې دی د خپل حیثیت د اعادې لپاره لویې څارنوالۍ ته ورغلی و، نه د تورونو د سپیناوي لپاره. تر اوسه معلومه نه ده چې د مالیې د وزیر لخوا تورن شوي وکیلان به لویې څارنوالۍ ته مراجعه وکړي او کنه. که څه هم لویې څارنوالۍ وایي چې د وکیلانو د نه ورتګ په صورت کې به له هغوی سره قانوني چلند وکړي، خو په داسې حال کې چې د ولسي جرګې غړي پارلماني مسؤلیت لري معلومه نه ده چې لویه څارنوالۍ به څه وکړي.
په خپله په ولسي جرګه کې پرون بیا د لوړو زده کړو د قانون پر طرحه د بحث په دوران کې شخړه وشوه او وی وکیل پر بلې وارونه وکړل. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي هغه وکیلان چې په عمومي غونډه کې پر نورو وکیلانو وار کوي او یا وهل ټکول کوي زورواکي ملاتړ کوي. دغه وکیلان پر ولسي جرګه انتقاد کوي چې ولې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره یوه طرحه نه جوړوي. د چارو پوهان وایي چې دا به په ولس کې نور هم د دې جرګې باور ته زیان ورسوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه راپور لري.
دا د ولس جرګې د شنبې د ورځې عمومي غونډه وه چې بیا هم یوې ښځینه وکیلې له بلې سره فزیکي شخړه پکښې وکړه او د بوتل او چپلاخې وارونه یې پر وکړله. تر دې پخوا هم ولس جرګه دغه ډول وهلو، ټکولو او لفظي شخړو شاهده پاته سوې ده چې یو شمېر وکیلانو پکښې د دلیل پر ځای له وهلو او لفظي سپکاوي څخه کار اخیستی. د دې جرګې یو شمېر غړي چې له دغه ډول کارونو سره مخالفت لري وایي د هغو وکیلانو ملاتړ زورواکي کوي چې په ملي شورا کې وهل ټکول کوي. آرین یون او نسیمه نیازی په دې اړه وایي
پارلمان اغه د استدلال او د منطق زره ټول وکیل سیبان به یو بل نظر اوري، خو د دې حق نه لري چې یو وکیل په بل وکیل باندې گزارو کی. نو دا هغه وخت د عمل تر سره کیږي چې کله د یو چا استدلال او منطق ختم شي. په بختانه پولیسي جرګه کې ډلې ټاپل شته، د مختلف نظرونه شته، د قومي مسایل شته،
هیڅ وخت د موضوعات و نه تیرل سول. هم دا یو کړی ده همیشه چې دوی په استدلال کې ناکام شي بیا د دوی هدف واري گزار. د دې وکیلانو تر شا زور واکې دي.
د شنبه پورز د ولس جرګه غړي صدیق مبارز هغه وخت پر لیلم اولی د بوتل او بیا چپل اخی وار وکړ چې د لوړ زده کړو د قانون په طرحه کې پر یو موضوع مخالفت راپورته سو. لیلم اولی ول د افغانستان د دری اصلاحات او د ایران د فارسی اصلاحات ترمنځ باید توپیر وسی او ملي اصلاحات ته د اساس قانون لمخې ځان نه رسیږي، خو اغلی مبارز سر مخالفت کاوه. د سیاسي چارو پوهان وای د وکیلانو ترمنځ دغه ډول شخړې او جنجالونه به د ولس جرګه باور په ټولنه کې نور هم زیانمن کړي. محمد یونس فکر ازادي راډیو ته ویل دا کار په ولس جرګه کې د قوانینو د تصفیه پر بهیر هم ناوړه اغېز کوي.
په درېیم ځواک کې چې استدلال نو او جګړه او فزیکي برخورد موږ به څه ځینې زده کوو؟ دا هم د قانون پر تصویبولو موږ زور کوو، فزیکي برخورد کوو، دلیل مکم سي خو ډېر به تاثیر کوي او زه فکر کوم چې دا باور د خلکو د منځ ځي.
ځینې وکیلان بیا د بحثونو پر وخت د وکیلانو ترمنځ لفظي او یا هم فزیکي شخړې ډېرې مهمې نه بولي او وایي د یو شمېر نورو هیوادونو په پارلمانونو کې هم دغسې کېږي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
له وروستۍ مهمو پېښو نه یوازې د ازادي راډیو مطالب له راډیو څخه اورېدای شئ، د ازادي راډیو ویب پاڼه هم کتلی شئ، ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. همدارس د فیسبوک او ټویټر له لارې هم ازادي راډیو تعقیبولی شئ. ساعت 8:15 شوې. د افغانستان حکومت او د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو په کابل کې د وسلوالو طالبانو د وروستۍ حملې د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ستاینه کړې ده. وسلوالو طالبانو د جمعې پر ورځ په کابل کې د مهاجرت د نړیوالې ادارې پر دفتر حمله وکړه چې یو پولیس، دوه ملکي وګړي او څلور حمله کوونکي پکې ووژل شول. ولسمشر کرزی پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د حملې په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو چټک عکس العمل د قدرونی وړ دی. د دې مسلې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د وسلوالو طالبانو لخوا د جمعې د ورځې حمله څو ساعته دوام وکړ. په داسې حال کې چې د ناټو ځواکونو د 2014 کال تر پایله افغانستان اوزي، د افغان امنیتي ځواکونو مؤثریت د دې څرګندولو لپاره مهم دی چې افغان حکومت تر کومه حده د وسلوالو طالبانو د ځپلو توان لري. سره له دې چې د افغانستان د ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت ځواکونه د نړیوالو ائتلافي قواوو لخوا روزل کیږي، دا ویره سته چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته شایي ونه توانیږي چې د ټول هیواد امنیت ټینګ کړي. جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د جمعې د ورځې حمله ته په اشاره ویلي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو چټک اقدام او د زیاتو ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د هغوی فعالیت د ستاینې وړ دی او د امنیت د ټینګولو لپاره د هغوی تعهد څرګندوي. د کورنیو چارو د وزارت وایاند هم پرون په کابل کې ویل چې د جمعې په ورځ د افغان ځواکونو عملیات یو ستر بری و. د دې وزارت وایاند صدیق صدیقي ویلي څلورو تنو حمله کړې وه چې درنې او سپکې وسلې ورسره وې او زموږ ځواکونو ټول ووژل. یو مسله چې واقعیت لري هغه د تروریزم پر وړاندې د افغانستان واقع کېدل دي. پولیس هر ورځ قرباني ورکوي، د افغانستان خلک قرباني ورکوي، خو هغه مهارتونه او هغه قوت چې موږ اوس پیدا کړی هغه د خلکو زړونه آراموي. البته په سیمه کې د تروریزم له منځه وړل یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی. د جمعې پر ورځ په کابل کې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 زخمیان شول چې په هغه کې وو نیپالی امنیتي ساتونکي او یو اتکلن ماشوم شامل دي. د ناټو په مشرۍ ساتو ځواکونو او په کابل کې د امریکا سفارت د جمعې پورز د وسلوالو طالبانو د حملې د ځپلو په برخه کې د افغان ځواکونو چټک او موثر اقدام ستایلی دی. د فرانسې د خبري اژانس په وینا په کابل کې امنیتي ګواښونو سره سره یو امریکایي هنرمند د ځوانو رضاکارانو له ویډل سره په ګډه لزر ګلابي هوایی پوقانې په کابل شریانو وویشلې. د امریکایي هنرمند د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې غواړي د کنسپچوال آرټس په مرسته په افغانستان کې د سولې پیغام خپور کړي. دا د هنر هغه ډول دی چې د ډیرو ساده وسایلو لاري لوی او مهم پیغامونه خلکو ته رسوي. په کابل کې دغه پروګرام یې غړي نرګس آزریان فرانس پرس اژانس ته ویلي زه غواړم خلکو ته ووایم چې دا پوقانې د دې لپاره وي شو چې ستاسو پر شونډو مسکا خوره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر پیل ته په ټول هیواد کې چمتووالی نیولې دی. ټاکل شوی دی چې دغه بهیر نن له استثنا پرته په ټولو ولایتونو کې پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نوي کارتونه به هغو کسانو ته ورکړي چې نوي 18 کلن شوي وي، پخواني کارتونه ورک یا تخریب شوي وي او یا هم په دې وروستیو کې له بهره راستانه شوي وي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د انتخاباتو د نوم لیکنې د بهیر امنیت لازم تدابیر غوره کړي دي. د دې موضوع په اړه له کابل د اسدالله لودین را لېږلی راپور.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبه په ورځ آزادی راډیو ته ویل چې په کابل کې د نوملیکنې درې مرکزونه، په څولو ولایتونو کې دوه، او په نورو ټولو ولایتونو کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ شوی دی. ښاغلی نور ډاډ څرګند کړ چې د نوملیکنې د بهیر په وړاندې هیڅ کومه ستونزه نه ده موجوده، او د شرایطو وړ کسان کولی شي له همدې مرکزونو څخه نوي کارتونه ترلاسه کړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د نوملیکنې ټول مواد د هېواد څلور دېرش ولایتو ته رسېدلي دي. موږ په دې باندې ژمن یو چې د یکشنبه په ورځ چې پنځم د جوزا کېږي د هېواد په څلور دېرش ولایتو کې د نوملیکنې بهیر پیل کړو. دا پروسه داسې تنظیم شوې ده چې د سهار د اتو بجو څخه د پنجشنبه په شمول باندې تر څلورو بجو پورې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوملیکنې په دې بهیر کې به شاوخوا څلور میلیونه افغانانو ته د رایې ورکونې نوي کارتونه وویشل شي. په دې بهیر کې هغو افغانانو ته نوي کارتونه ورکول کیږي چې نوي اتلس کلن شوي وي، پخوانی کارتونه یې ورک کړي وي، له کډوالۍ څخه راستانه شوي وي، او یا یې هم انتخاباتي حوزه بدله شوي وي. د هېواد د ټولو ولایتونو په مرکزونو کې به د نوملیکنې دا بهیر د روان لمریز کال تر پایه پورې دوام ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسوالیو په کچه به د نوملیکنې مرکزونه د اسد د میاشتې په پنځمه نیټه پرانیستل شي، او تر دو میاشتو پورې به دوام وکړي. راتلونکو انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پیلیږي چې تر اوسه هم د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته په ځانګړې توګه په یو شمېر ناامنه ولایتونو کې اندېښنې موجودې دي. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته څه باندې لس میاشتې پاتې دي، خو کارپوهان وایي چې د هېواد په ځینو سیمو کې روانې ناامنۍ ممکن د دې انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. دوی وایي که چېرې افغان حکومت سر له اوسه د ناامنیو له منځه وړو ته اقدام ونه کړي، کېدای شي راتلونکي انتخابات هم لکه د تیر په څېر د فساد ښکار شي.
و هم اوریدل چې سرلننه په افغانستان کې د دیارلس سوه درې نویم لمریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیلېږي. که تاسې په دې اړه نظر لرئ، صرف لس دقیقې وروسته ازادي راډیو ټلیفون وکړئ. مایکروفون ستاسو دی چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریکوئ.
زه شخصا تاسو داسې یو خبره کوم، د شریعت د رنګانه زه داسې شخص نه ګورم چې دې وطن ته مفیدي، دې ملت ته مفیدي. نو فلهازه زه نه کار تخلم نه رای ورکوم، ځکه دا حالت چې زه ګورم که چا مخکې رای ورکړي او دا غریبانان او دا خلک چې په هغه حالت کې دي، دا خو کابل دی. موږ او تاسو ګورو ولسوالۍ ته خو ډېر خلک نه ځي، ډېر بد وضعیت دی، خلک ډېر په عذاب دي. نو زه شخصا زه رای نه ورکوم، نه کار تخلم. نو ریاست جمهوریت چې انتخاب شي اصلا ګوره ستاسو دا باید یو ملي شخصیت وي، داسې شخصیت باید دي دا چې ملتونه پی ولاړی. نو زه داسې شخصا رښتیا خبره درته وکړم چې زه نه ګورم چې زه ورته رایه ورکړم او زه ورته وایم چې دا مسلمان دی.
زه هارون شریفي خبرې کوم، یو ځان د شارنه اوسیدونکی. موږ خو د مخکې نه اماده یو، امادګي لرو، ځکه که موږ امادګي نه لرو دغسې مخکې خلک څومره چې جیبونه ډکړه دا به یو نور کس سره دي همدغسې جایل به کینی. خو صد فیصد خپل د وینې په بدل کې به د انتخابات کاندید کړي. څوک چې د لیاقت لري، څوک چې استعداد لري، به هغه کاندید کړي، هغه ته رایه ورکړي. دا د افغانستان آینده ټاکي.
زما نوم فریدون دی. انتخابات نه انډیوال نه کار لرو، نه د کار دی غلط بار اخلو، چا ته موږ رایه ورکړو؟ بس چې چار یو ته ګورو بس غړم نه کېږي. والله چې نوې چهره یې بس هغې ته زمونږ اړه کېږي چې ورشو کارت واخلو، نورې چا ته به رایه ورکړو؟ ته به چا ته رایه ورکوې؟ وایه کنه وروره.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس سوه شپږ نوي په ټول افغانستان او سیمه کې اورېدای شي. په ننګرهار کې خلک ګرمۍ پتنګ کړي دي. په همدې حال کې پرون د جلال آباد ښار د قصبي سیمې اوسیدونکو سوله ییزه مظاهره وکړه او د برېښنا غوښتنه یې وکړه. دوی وایي چې د ښار نورو سیمو ته برق توزیع شوی او د دوی ساحه بې برقه ده، خو له بلې خوا د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې دوی د پلان سره سم ټول ښار ته برېښنا توزیع کوي او دا توزیع په یو وخت نه ترسره کیږي. په دې اړه له ننګرهاره د شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د قصبې د خلکو په خبره چې له یوې خوا سختې ګرمۍ پوزې ته راوستي او له بلې خوا د برق نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د دوی ژوند نور هم ورتریخ کړی دی.
چې بچانو ټوله قصبه راټوله شوې، برق غواړو چې برق نه لرو، مګر نه د شپې نه د ورځې، څنګه چې د نورو خلکو برقونه باید زمونږ دي.
دولت زمونږ دی، موږ د دولت یاسو، موږ څو ماشومان پکې ځانله لاسه ورکړه. موږ غواړو چې موږ ته برق راکړي، بل هېڅ مقصد نه لرو وروره. موږ د دولت یو، دولت زمونږ دی، باید زمونږ دولت زمونږ غم وخوري. چیرې لاړ شو؟ څه چاره وکړو؟ خو چا غریب خلک یو، بیا د قصبې خلک چې دي ټول غریب دي.
چون ګرمي ده، راتلونکې روژه ده او ستونزې دي، امتحانونه ده، محصلینو او د متعلمینو روان دي په دغه اساس باندې د برق ډیره جدي ضرورت دی او موږ غواړو چې باید برق د کسبې کلی ته خامخاره شي ځکه دغه ولس چې دی د دولت ټول اصول په ځان باندې منلي دي چون چې دولت ټول اصول یې منلي دولت هم باید دې ته یو مثبت ځواب ورکړي او برق د کسبې کلی ته راتیر کړي
دغه مظاهره کوونکو په ورسته برخه کې یو پریکړلیک هم خپور کړ چې کچيري د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي نو دوی به خپل مظاهره ته همداسې دوام ورکړي بل خو د برېښنا ریاست چارواکي بیا د خلکو دغه داوي چې د برق ریاست له خلکو سره د مور او مېری چلند کوي په کلک ردوي او په خبره یې چې هیڅ یو داسې اداره نشته چې په یو وخت سره ټول ښار ته برېښنا تېره کړي
په جلال آباد کې مو د قصبې د سیمې د اوسیدونکو شکایت اوریدو چې وایي په ښار کې برېښنا توزیع شوې ده خو د دوی سیمې ته نه ده ورکړل شوې په کابل کې بیا یو شمېر خلک شکایت کوي چې په سړکونو او څلور لارو کې ترافیکي اشارې نشته او له دې امله دوی په حکومت انتقاد لري یو شمېر موټر چلوونکي هم په سړکونو باندې د ترافیکي علایمو لګول د ترافیکي پیښو د مخنیوي په برخه کې مهم بولي خود کابل شهر د ترافیکو ریاست مسولان بیا وایي چې د ځینو ستونزو په تیره بیا د بودیجې د کموالي له کبله نشي کولی چې ترافیکي نښې ځای په ځای کړي په دې هکله جمیله ظریف راپور لري
کابل ښار د نورو هیوادونو د پلازمینو برعکس داسې یو ښار دی چې لای هم په اکثرو سرکونو او څلور لارو کې چراغونه او ترافیکي علامې نه دي لګول شوي د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې هکله اندېښنه څرګنده کړه او د ترافیکو علامو د نه لګولو له امله یې په حکومت انتقاد وکړ دوی وایي چې په څلور لارو کې د ترافیکي علامو او څراغونو لګول ډېر مهم دی او له حکومت نه وغوښتل شي د دې علامو د لګولو په برخه کې جدي هڅې وکړي
چې لس کاله حکومت وچلېږي او دا هغه کې بیا هم د داسې مهمو ښارونو لکه کابل ښار یو مرکزیت دی په پای کې دا نیمګړتیاوې موجودې وي دا ډېر موږ افسوس کوو د دې خبرې ډېر افسوس کوو چې حکومت ولې د دې خبرې توجه نه ساتي
د موټر چلوونکو د اسودګۍ لپاره باید ترافیکي اشارې جوړې سي ځکه چې ډېر کله په موټر کې یو ناروغ وي هر ځای ته چې لاړ سي ترافیکي اشارې سته په پېښور کې په ایران کې چې هر ځای ته لاړ سي ترافیکي اشارې سته خو دلته ډېرې کمی دي
د کابل ښار یو شمېر نور اوسیدونکي بیا وایي چې له اویایي مې لسیزې مخکې د کابل ښار په ټولو سړکونو کې ترافیکي علامې لګېدلې وې خو کله چې په دې جګړو کې سړکونه ویجاړ شول نو ترافیکي علامې هم ورسره ورانې شوې بلخوا یو شمیر موټر چلوونکي هم په سرکونو د ترافیکي علامو نشتون لوی ستونزه بولي او وایي چې ډیر کله ترافیکي پیښې هم د همدې علامو د نشتون له امله رامنځته کیږي
په کومه لاره چې د ساتو کې چې دا اشاره ولګي او سړی په شي مثلا خپل سکوتو کې تر اشاره پورې غنه به حرکت کوي نو باید د ټولو منظم سیستم باندې به دا ډیروري کیږي
په ډور راځي د سیوی انسان وحل کیږي د سکیږي هر مشکل دی نه پیخيږي اشاره یار سړی درې
دا په داسې حال کې ده چې د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي په څلیرشتو څلور لارو کې ترافیکي علامې او په سړکونو درې سوه ترافیکي لوحې لګولې خو دوی وایي چې د ځینو ستونزو له امله یې ډېر کله په کارونو کې ځنډ راځي د افغانستان د ترافیکو ریاست مشر نظام الدین دادخوا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ستونزې یوه دا ده چې دوی پیسې ورته نه لري
که موږ ته مناسب اندازه پیسې راکړل سي نو موږ کولی سو خلکو ته لا ډېر کار وکړو موږ کولی سو په سړکونو ترافیکي علامې او د رادار کنټرولونکي کمرې هم ولګو موږ دغه مسله په رسمي توګه د مکتوب له لارې او حتی په غونډو کې یاد کړې او هیله من یو چې د ترافیکو ریاست دغه ستونزه ژر تر ژره حل سي
د ترافیکو ریاست ټینګار کوي چې د ترافیکي علامو او چراغونو لپاره د بودیجې د ځانګړي کولو ترڅنګ باید د سړکونو د معیاري کولو د ملي بس موټر لپاره د تمځایونو جوړولو پیاده او پارکینګونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي د ترافیکو ریاست د ترافیکي اشارو د لګولو په اړه په داسې حال کې د مالي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي چې ځینې کتونکي وایي که د ترافیکو عواید په سمه توګه راټول او د اداري فساد له امله ضایع نه شي نو دولت به وکولی شي چې یو شمېر دغه ستونزې پرې هوارې کړي
څو تنو اوریدونکو هم پیغامونه راستولی دي په یوکی متولا لیکلي دي وایي په کلیو او باندو کې به هم د انتخاباتو کارتونه وویشل شي او کنه موږ په کوشش وکړو چې د انتخاباتو د خپلواک مسؤل له چارواکو سره په دې ارتباط تماس ونیسو چې د دوی پروګرام څرنګه دی محمد زمان له ننګرهار څخه لیکلي دي وایي زه غواړم چې په انتخاباتو کې ګډون وکم ځکه چې انتخابات د افغانستان د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري
یو بل اوریدونکو غلام سرور هم ورته نظر څرګند کړی دی او ویلي دی چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر د هیواد لپاره زیات اهمیت لري. خو شفیق الله له نامعلوم ځای څخه لیکلی دی چې په انتخاباتو کې ګډون نه کوي ځکه چې دی باور لري چې بیا به هم د تیر ځل په شان په انتخاباتو کې درغلي وشي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اتنی می بجش په میکروفون ستاسو خبرونه نوبت را رسیږي. خو مخ در دي چې میکروفون تاسو قدر باندې اوریدونکو در وسپارو او د موضوع په اړه نظر سرګن کړي. له حمیدی عثمانه به وورو چې د دې سات لند خبرونه وړاندې کوي.
نن په افغانستان کې د دیالاس سوا درې نوی ملماریس کال د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو د نوملیکنې بهیر پیلېږي. د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو او طالبانو په نښته کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د جوزجان په مرکز شبرغان کې د یو ښوونځي و زده کوونکي نجلۍ وژل شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د تاجکستان له کرکټ بورډ سره تخنیکی مرسته کوي. د حزب الله د ډلې مشر وایي چې د سوریې په جګړه کې به یې بری په برخه شي. د ترکیې صدر اعظم پر ترکانو غږ وکړ چې د هغو خلکو هرکلی وکړي چې له سوریې څخه د هیواد ته تښتي. د فرانسې په مرکز پاریس کې واسکر د نامعلومو کسانو لخوا په چړو وهل شو. او د ټکنالوژۍ په ډګر کې د نړۍ د وتل کمپنۍ اپل لخوا تر ټولو مخکې جوړ شوی کمپیوټر په جرمني کې واسیایي وګړي په $6.5 million واخیست.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. یک بار دیگه شما را خوش آمدید میگیم. از حالا برنامه میکروفون شما تا ساعت 9:30 دقیقه به وقت افغانستان نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم. طور که پیش ازی هم در مجله های خبری ما یادآوری کردیم، در باره روند ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات سال آینده در افغانستان بحث های خواهیم کرد. قرار است امروز روند ثبت نام و توزیع کارت ها در 34 ولایت افغانستان به شمول کابل و مراکز شهرها آغاز شود.
بله، د انتخاباتو د خپلواک میسون ویندوی آزادی رادیو ته وویل لنن سهار اتو بجو به په ټولو ولایتونو کې د نوملیکنې بهیر پیل شي او په لړ کې به هغو ټولو کسانو ته نوي کارتونه ورکړی شي چې د 18 عمر ته رسیدلي یا پخوانی کارتونه ورک او ضایع شوي وي. دغه راز هغو افغانانو ته هم کارتونه توزیع کیږي چې له بهره افغانستان ته په وروستیو کې ستانه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوملیکنې د بهیر د امنیت ساتنې لپاره پوره تیاری نیولې ده. اوس نو قدرمنو اوریدونکو ستاسو نوبت دی چې څه نظر لرئ. آیا کارت هم اخیستی دی؟ آیا کارت که نه لرئ د کارت اخیستلو اراده لرئ؟ هیله لرو چې آزادي راډیو ته به په دغو شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل نظر به له موږ او نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. 0993 2345 بیا وایم 0993 2345 او یا هم 0800 8225 55 0800 8225 55.
و برای شنونده ها یک بار دیگه هم یادآوری میکنیم روی از این موضوع لطفا تماس بگیرین که آیا کارت رایدهی دارین یا کارت رایدهی میگیرین و به این پروسه بلد هستین. قسمی که سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت، در کابل 3 حوزه ثبت نام در بسیاری ولایات، 2 حوزه و در بعض ولایات که ضرورتش البته کمتر احساس شده، در اونجا یک مرکز برای ثبت نام رای دهندگان وجود داره. بیان که شنونده اول ما رو بگیریم که اینا چی میگن. مهربانی سه
مهربانی وکی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب جوړی خیر به خیر
خوشاله اوسه کورد بدن. مهربانی وکی.
زه د پرا د بلندلک د سنگل د کلی خبرې کوم. حاجی جانغان نیږم.
مهرباني کوی حاجی صاحب.
اوس دا خپله کارتونه هم لرو راته چې دې دوې دورې مو رایه ورکړې ده. یعنې دا څه معنا چې رایه ورکوو؟ یعنې دا څه معنا چې ټاکو یې؟ زړه مو پټه دی. یعنې امنیت یې راته راوړی. یعنې کارونه یې راته کړي. یعنې زموږ زړونه یې ساتلي. ورځ په ورځ بهتري جوړېږي. بهترینه راته راوړي.
حاجی صاحب جان اخا دا انتخابات خو د دې لپاره دي. واورې دا انتخابات خو د همدې لپاره دي چې هغه څوک چې تاسو فکر کوئ چې همدغه شان چې تاسو غواړئ دا نشي درته مهیا کولی، هغه چاته رایه ورکوي چې فکر کوئ چې هغه به همدغه غوښتنې چې تاسو لرئ دا به در پوره کړي.
و هغه ته چې زموږ زړه غواړي چې رایه ورکړو، هغه وغوښته داسې شرم شرمستي چې پر هغه خپل په کور کښې مونه پرېږدي. هغه د دوی کار لا نه غواړو، امنیت نه راته راوړي. که دوی راته راوړی په دا دوې دورې دوی څه راته وکړي؟ څه وکړه؟ چې وینې چې څه مرګونه چټیان راته پېښېږي. وروره جنګ وشي په وطن کښې، جنګ وشي. رمرایې ورکړې دي. زموږ بې ګناه سړی ټوپي شي. سړک ته نه شو پورته کېدلی چې دا خپل ټوپي تر ولایته وي چې بیا هېر کړی وای څه طالب یې.
لیکن دی رای ورکول یو اساسی هدف داره که څوک لی به حکومت خوابدی وي، نو دوی د حکومت د تغییر لپاره باید رای واچوي چې همدغه خپل مشکل حل شي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
مهرباني صاحب.
بله محترم محترم اسما سروان سرتاط او جاوید نعیمی صاحب ته او د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. په لوی سهار مو په خیر.
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون، مهرباني.
محترم سروان صاحب، خدای تاسو ته خیر درکړي. ډېره ښه موضوع مې انتخاب کړې ده. خدای دې وکړي چې افغانان په راتلونکي سوه کاله انتخاباتو کښې برخه واخلي او خپل منتخب حکومت خپل دزړه په رایه باندې وټاکي. او انشاءالله تعالی موږ مخکې هم کارتونه اخیستې وه. دا انتخابات یو غټ نعمت دی که موږ ووایو چې یعنې هېڅ نه وي سوي، هر څه سوي دي. دا چې امنیت نشته یا نه راځي، هغه د خدای کار دی. هغه نور امنیت هم په موږ پورې اړه لري. خو موږ کارتونه اخو او کارتونه مو اخیستي دي. انشاءالله تعالی که چېرې تقلب به نه شي لکه مخکې که شفافیت وي، خدای دې وکړي چې مخکې انتخاباتو غوندې شفافیت وي، تقلب نه شي او جنجال جوړ نه شي. نو تر نه انتخاباتو محترم سروان صاحب د انتخاباتو کول بهتره دي. دا چې مخکې به حکومتونه وه، په یوه ولایت کښې به 15 حکومته وه، سل پاټکه به وه، د خلکو څخه پیسې اخیستل کېدل، خلک به وژل کېدل. اوس خو شکر الحمدلله چې داسې حکومت راشي چې منتخب حکومت او د خلکو په رایه راشي او شفاف حکومت د اداري فساد خالي وي، تقلب نه وي پکښې. موږ د دې انتخابات ته راځي. خدای دې وکړي یو عقلانه او عادلانه انتخابات وشي. موږ کارتونه اخیستي هم دي او کارتونه اخلو هم. په مخکې انتخاباتو کښې هم موږ خوشبینۍ درلودې، د خلکو غوږونه پرې شوه، ګوتې پر پرې شوې، پزې پر پرې شوې. خو واقعاً څه خدمت وشو یا ونه شو، خو هغه خدمت چې افغانانو غوښتي هغه لکه خدمت خو ونه شو. خدای دې وکړي په آینده کښې یو داسې حکومت راشي چې د افغانانو دا زخمي زړونه چې دي دا ور پټېږي، چې دا ور درمان کړي، زموږ د ګاونډیانو د دښمنۍ او د سومو اغرازو خلاص شي. دغه مې نظر و. السلام علیکم.
تشکر، مهرباني صاحب. شنوندههای دیگر هم میگیره. مهرباني صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
مهرباني.
تاسو محترم او رجونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
خوشحاله اوسئ.
موضوع مختلف موضوع تسلی ده. زمونږ په زړه او زمونږ په طبیعت موضوع ده. خو زه به دومره درته ووایم زما په نظر چې لیاقت یو هم نه لري د انتخابات، خو بیا هم هر څوک باید ځان رایه وښیي که نه، ولې چې حکومت او هر څه خو دې جوړېږي چې زه او ته داسې نور خلک رایه ورکړي. بعد له هغې نه رایه هغه چا ته ورکړل شي چې د 15 کلونو نه تر دیرشو کلو پوری ځوان وي. ځوان سړی ځوان نظر لري. دا کوم چې د مخکې خلک وو دا په ډالو شل شوي تپل شوي خلک دي، دا په ډالرو ماس دي. دا غریبان نه پیژني، مسکینان نه پیژني، فقط ځان پیژني.
بله صاحب صحیح من نظر و جو آورید و بل آوریدون که تبانو بطور که ایت استاسوی کور ودن میربانی آزادی رادیو
بفرمایید. سب بله میربانی کنین، صحبت کنین، تماس شما با استدیو وصل است. سلام سب میربانی.
علیکم السلام.
سلام علیکم.
بفرمایید سب میربانی، صدای شما را میشنویم. سلام
فرهاد هستم از لوگر.
بفرمایید فرهاد جان.
من خدمت شما عرض کنم انتخابات که دارید میشه انتخابات بسیار یک کار خوبی است. ما انتخابات دامی خاطر است که اشخاص صادق نسبت به اشخاص خادم نسبت به اشخاص خواهیم ما بخواه تذریع بتیم که بالاخره کی خدمت میکنه، کی خیانت میکنه. ما این انتخابات باید استفاده کنیم، از حق خود استفاده کنیم، هر جایی که باشیم در هر منطقه که بالاخره جای دای چیز عرض کار در سخت کس که دایم دهندگام گنام نویسی میکنن باید شروع کنن. من تمام افغانان در هر گوشه افغانستان تست اینا لطف کنن، اینا خود زحمت بدن، بالاخره یک آینده خوبی در آینده بر خود رقم بزنن، یک سرنوشت خوب بر خود رقم بزنن که دیگر ما جار و جنجالی نداشته باشیم، دیگر ما جنگی نداشته باشیم، دیگر ما آلهی دست بیگانگان و پاکستان و آیسای و پاکستانی ها و پشاوردی ها قرار نگیریم. ما تمام افغانان در هر گوشه افغانستان هستن. اینا اگر 10 کیلومتر فاصله دارن، 20 کیلومتر فاصله دارن، اگر 5 سر افغانی خورن اینا مصرف میرسه، بالاخره نان چای خود چای سو بخورن نخورن، نان چای خود کم خشان خوش بخورن، مگر خود برسونن نویسی کنن. به خاطر انتخابات آینده اینا آمادگی داشته باشن، یک فرد خوب و یک شخص صالح را یک شخص بتونه با آینده خدمت بکنه اینا انتخاب بکنن. و امین جنگ سالاران طالب که تک در اگر نام امنت میکنه بالاخره اینا خودشون بازی خود بسکه کنن، بازی خود قوی کنن، کمر خود بسکه کنن، لسای خود بالا بزن، آسنه خود بالا بزن، در انتخابات شروع کنن و بالاخره شخص انتخاب کنن که واقعا برای ملت خدمت بکنه، واقعا صادق باشه، واقعا پایبند به تعهدات منافع ملی باشه، واقعا کسی باشه که اقامت ملی افغانستان دفاع کنه و منافع ملی یک بار دیگر نام افغانا در افغانستان پرچم شهرت و عمر غیرت و شجاعت افغانی در افغانستان در تمام جهان بش اختزال گردد و بالاخره ما بازم افتخار و شجاعت و عمر عزت قبلی
بله. مثلا فراد جان
500 پیش خود ما حمایت کنیم بالاخره.
بله شما زنده باشین. فراد جان شما و خانواده کارت میگیرین یا اینکه کارتای رای دهی انتخابات گذشته را دارین؟ شما بلد هستین به پروسه گرفتن ثبت نام و کارت های تازه؟ بله سیم. گفتم شما یا اعضای خانواده تان کسی نیاز به گرفتن کارت های رای دهی نو داره یا همگی کارت دارین سیم؟
نه خیلی با قبلنده گذشته کرای نداریم. منطقه یه دخوابات ما دلوگر است. منطقه اگر فاصله داشته باشه معمولا ما قسم آقانی پیدا کردم در اولسوالی ها مرکز رای دهی نمی باشه، معمولا مرکز نام رای دهندگان نمی باشه، منطقه در ولایت می باشه پرکت پلالم. منطقه برای ما مشکل است که اینجا جنگ سالاران طالب وجود داره، اجازه نمی ته مزاحمت میکنن که بالاخره ما بریم کار بگیریم، ما دستگیرم کنه، بالاخره مزاحمت میکنه، ممانعت میکنه و ما سلب از ما همان آسایش ما را سلب میکنه. متاسفانه من از افغان ها خواهش میکنن زحمت به خود بگیرن و در مقابل اونا سادگی کنن. در حالت لوگر امیال اکبری مقاومت کرد، قیام کرد در مقابل زون مردم افغانستان، قیام کنن خودشان کمیت ها نبیره، خود ما که ذهنیت خوده از همان افکار خوده تنویر نسازیم، روشن نسازیم، امنیت ها نبیره، هیچ کس برای ما نبیره. پاکستان به ما سال گدایی نمیشه، خود ما امنیت ها ذهن خود روشن کنیم، خود ما به خاطر صدا و شاینده خود بالاخره که رقم میزنیم، خود ما کوشش کنیم تا بالاخره آینده خود خود ما بسازیم، نه اینکه پاکستان، نه اینکه حکمران اگهم کبرانا از راه مستقیم منافع ملی نادیده میله با خود ما فشار فشار دینی چرا در خط مستقیم منافع ملی را بدین شما.
بله تشکر از شما، سلامت باشین. مهربان هستید.
بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو میکروفون استاسو حیدر محمد صاحب
شرزاد محمد
سلامت روسه سردار محمد صاحب
سلام صاحب رښتیا ده خپل خو انتخابات خو پر وطن کې شته ده، حق لري هر سړی چې خپلې رایې هغه چا ته وکړي چې هغه سړی عدالت و قضاوت و مسؤلیت او حق اقدار ته ورسي. موږ به هغو خلکو ته په ښه زړه باندې رایې ورکړو او دوی به مشر وټاکو. او که دوی داسې ځانونه ښځې نیسي لکه دا نورو مشرانو چې موږ ته ټول دروغ وویلې او ټول موږ سره چل ول وکړ او ټول ملت یې خراب کړ، هغه خلکو ته نور موږ ملت کې پوه شي موږ نور لایه هېچا ته نه ورکوو. او په هره
کړي ورکو مونږ چې مونږ پاشا ما چې او پاشا خپل بیان خپل کړي زه ملت سره څه کوم خدمت کوم خیانت کوم دا یې خپل بیان وایي چې دا اول موږ وطن ته شول راولي دا یې مونږ وطن ته انتفاق راولي دا زمونږ وطن ته ضروري راولي دا یې زمونږ حق حق دا ته ورسي مونږ هغه پاشا وایو مونږ هغه پاشا نه وایو چې جنت مقابل کې جنگ مبارزه کوي او دی وو بخښ دي او موږ په دې بمبارونه او واسکټونه وایي دا هغه د چلول پاشا نو نه قبل وسارو څه وایي نه پوسوي دا و خل پوسوي دي و څوار وایي دا که هڅه د ام په مزه په دا هم په شاکه په دا او دا پاشا یا نو دا وایي دا نو دا وایي دا نو دا کاریا نو دا څنګه نو دا حکومت منته فعالیت ونه کړ
سلامت اوسه ډېر مننه سردار محمد صاحب خوشاله اوسه کور دی ودان مننه سلامت اوسه فکر کوم چې هر کاندید به دا خبره کوي د څه چې تاسو غواړئ خو تاسو باید په منځ کې تشخیص وکړئ چې کوم یو څه چې وایي هغه په صداقت وایي او ستاسو په باور هغه همدغه خبرې چې څه چې وایي هغه عملي کوي
وایي سروان صاحب نه تنها در افغانستان در تمام جهانی معمول است که در مبارزات انتخاباتی هر نامزد انتخابات چی در انتخابات ریاست جمهوری یا شوراهای ولایتی یا انتخابات پارلمانی است همیشه اونا کوشش میکنن تا حمایت مردم را در رای دهی جلب بکنن بعد از او اکثر برنامه های از اونا در امو خط و قلم باقی میمانه و خلاص
بله او در خپل پروگرامونم اعلانوی مخی بله. در مخی تصویب پروگرامون و گوره و بیلوله و بیوره باید که انتخاب بکی بله رودون که لرودزن معرفی که آزادی رادیو
مهربانی
سلام علیکم شغلی سوان صاحب چایسته سلام نوایم عزیز الرحمن احمد یارم در کنه
بوله سلامت و سه کور موادن مهربانی
شغلی سوان صاحب کارتون از پخل نه اخلم زکه چی چې د چه انتخابات چې کارتون مو واخ سلام نو زنه واخله لاسنو پریس لغوزم غوزم پریس لپزم پریس ولې همدارنګ ګنایم په ځان باندې باخلی او ګناهکار رسول دا د زنت سوچ په مور باندې باروخ چې د خلکو د خطر په څیر دې ترا وکړم شانت دې خاطر زړه نه کار شخه مشغل سروان صاحب او نه راي ورکوم ځکه چې دا هغه د بیا الحمد الله سلفنو په کوم پریسي کو نام محمد غارسي الحمدلنګ کوم چې موږ راي ورکړه د زموږ خوښي او دغه په دغه بل یو راسي په انتخابات کې به غلي وسی
صحیح ستاسو نظر دی بل اوردون کله رو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
مهربانی صاحب بفرمایید صحبت کنید صاحب تماس شما وصل است
سلام علیکم
و علیکم السلام
تاتا
بله بله صاحب باورو مهربانی وکي
سلام صاحب تاتا او نجی صاحب تا در طول کارکون کتا نیکی حیل اسکرامات راندی کنم
مهربانی
صاحب خاری صاحب جان محمد ما دولایی کنر و مسئولی خاص کنن
بله صاحب
مخاطر
مهربانی کوي قاری صاحب
موضوع هندي را پوری جوړ کړل چې خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سولې او امن او دین اسلام لاندې چټک لاندې قانوني تطبیق ولري درې ما دا ورو شي دا چې کاتو پوزيتي دي دا اوس فساد ته او د یو کلټ چې په دې ته یو لاس تیر خپل داغه مینوال رئیس استعمال کې دته زمينه مساعدي دي تاسو یو نظر دیم من نظر دا دی چې ولایتو یو مرکز د کارتونو د توزیع سره جوړي
بله صحیح
دا په کفایت وکي چې ولایت څنګه یا شپارو یا شلو نو سوالي لري او یو نو سوالي چې دا اکی یا اصل کلی لري په بهر کلی کې چې ده زړه کا یو ډول سوال کا نفوس لري
بل څه
څنګه وکولې چې یو ځل په دا کارتونه تنظیم دا چې اوس نو ولایت د مرکز نه جدای وخت کې کارت نه لري او دې نه اخلي او د راحت نه دی د تر څنګ دی لا څه نه دی دا یې په بابت د افغانستان ولسته د منول وړي او کړوي دا سوال د افغانستان ولسته د چې نه دی
دغه کې فکر وکړئ سلام سلامات اوسه قاری صاحب استاد اندیشنه واقعا د پام وړ ده. موږ کوشش کوو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره په همدغه موضوعاتو چې ستاسو په خبرو کې پوښتنې ځینې پیدا کېږي دا له هغوی سره شریکې کړو او له هغوی څخه یې ځواب درته وغواړو.
بله، و چیز را که برای شنونده ها قبلا هم یادآور شدیم، در این روند ثبت نام کسایی میتونن کارت بگیرن، البته کارت های قبلی شما مدار اعتبار است، میتونن در انتخابات ماه عمل سال آینده با استفاده از این کارت ها رای بتین. اما در چهار مورد، کسایی که تازه 18 ساله شدن، کسایی که کارت های سابقشان گم شده یا مفقود شده، کسایی که تازه از بیرون از افغانستان به داخل کشور برگشتن و همچنان کسایی که اوضاع های انتخاباتیشان تغییر کرده، اونا میتونن کارت های نو بگیرن.
بله، نو البته دیده یو تشویش نمو چه ممکن دا درهم زلده چه خلق کارتو نخلی، درهم هم نه بلکل زیاد وقتو بود دایوه چه کریشی بیا زین کسان زیاد کارتو نخلی. او بگورو چه بلاوردون که چوای آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
مهربانی سب.
مهربانی
تماس شما وصل است، بفرمایید. زبن تماس از این قد شده شنونده دیگره میگیریم. بفرمایید سب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم.
و علیکم
سلام سب، مهربانی.
خوبز بخیر هستی.
مهربانی سب، تشکر، بفرمایید. بفرمایید صحبت کنن.
متاسفانه تلفن قطع شد. خیر، بله اوریدون کتابه نوبت ورکو، بیا باید تلفن نمره و زل بیا هم در تا تکرار کو. مهربانی.
بفرمایید سب.
السلام علیکم.
و سلام سب.
سلام.
بله بله، صدای شما رو میشنویم. مهربانی
سلام علیکم. سروان سرطاب سنوی سرطاب سلام علیکم که هیلی محمد ران سنوی نکنده هر آرندی کوم.
مهربانی کوی سب،
بفرمایید تنویر سب.
زمانی چی کده در پاکستان چول خلق نواری شکات رای ورکی بیدی که اتونه و اخلی سپین را دیده و سندخونه تو رواح چوید چو ټول دنیا ته خزانان وښوري چې هغه په انسان سره خیانت کوي. شنو دوی د دنیا هم د پخوانو حالت وی لچې څوک زموږ د اعتبار وړ نه سپین رای یو کاروي خو ور دي رای دی واخ سپین رای دی وکړي.
بل تنویر صاحب، د هم دې تراس یو ډول دی په ځینې یوادو کې هم دا کار کیږي چې سپین رای ورکوي، حتی پر ولسی جرګه کې کم فکری کله ناکله سپین رای کاروي. خو ستاسو نظر دی پر حال مننه چې ټلیفون دی وکړو.
زوام سروان صاحب، سروان صاحب ګوره، زوام کنه خلک دلته ناس وي نس کسانان یې کاته راي ورکي په دغه افغانستان حکومت یې ځان کامیابه کوي. کنه خلک سپین رای ورکي دي، دا باید هیڅوک نه شي کامیابه کېدلی. سپین رای دي ورکي، خلک دي ورکي، ټول دي سپین رای ورکي، خلک دي سپین رای واچوي.
بله صحیح صحیح ده. ستاسو نظر اوریدونکو واورېدو، دا اوس په اوریدونکو پورې اړه لري چې سپین رای ورکوي او که نه چاته رای ورکوي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
مهرباني صاحب
تلفن قطع شد. نمی سویم زل بده تلفن نمره.
بله، شماره های تلفن در افغانستان میتونین با 0700 822 755 و 0799 203 540 بر ما زنگ بزنین. اگر از خارج تماس میگیرین با شماره های 0042 022 11 24 101 و 0042 022 11 24 201 تماس بگیرین. برنامه میکروفون شماست، مهربانی صاحب، رادیو آزادی، بفرمایید.
خبری وکی
زما ځوانانو ته پیغام دی چې کوم دوی کارتونه نه لري، وایي چې دوی په هغه صورت کې کارتونه واخلي چې دوی د کاتو به د غل کې تذکري ورکوي. کله چې د تذکرو وخت وي دوی ځاندورې بدلي کړي، او اوس چې د کارتو وخت بیا خوند تذکري بدل شي، نو بیا دوی چې بیا کارتونه ورکوي د خلکو بوټې او کړې پرې کېږي. نو وایي چې دوی تذکري ورکوي، دوی وعده وکړله چې موږ به په حمل کې
خو خیر سیده تذکرو په برخه کې هم نظر د ستاسو په شان یو شمېر نور هم لري، وایي چې ښه ده چې الکترونیک تذکرې وویشتل شي، که هغه تذکرې وویشتل شي نو بیا کارت هم ضرورت نه پیدا کېږي. خیر، بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایید صاحب. مهربانی صحبت کنین لطفا، تماس شما وصل است با استودیو.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
سلام صاحب، تاسو نیمه سنت دوه سلامونه وایمنه. سلام، تاسو ډیره ښه موضوع انتخاب کړئ، انتخابات ورکه.
مننه سلامت اوسې.
خبر دا شی چې دا بعض کسان چې درې ما په سترګو لیدلي څوک کسان درې کارتونه او څلور کارتونه او پنځه کارتونه لري، نو دا دوی ته نور کارتونه ورکوي. دغه تثبیت دا زمانه څوک اولی چې شاید دغه سړی کارت لري که نه لري، بل کارت لري که نه لري. دا مقصد کارتونه یې توجیه کول تقسیمول خلکو ته، دا خپل زمینه تقلب ده، د هغه دپاره انتخاباتو دپاره تقلب پکې راځي.
لیکن دا د انتخاباتو مقامات به کومې لارې ورته لري چې که څوک لس کارته تېر وارم البته دا خبرې کړې وي، وایکه څوک شل کارته ولري دی به یوازې یو استعمالولی شي. څنګه چې مو وعده وکړه د انتخاباتو د خپلواکو مسؤلو چارواکو سره خبرې کوو، همداسې تاسې همدغه شکایتونه او یا اندېښنې به ورسره شریکې کړو.
و اتفاقا سروان صاحب کې نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا بر رادیو آزادی گفته بود که در انتخابات سال آینده از مواد در نظر گرفته شده که یعنی زمینه تقلب در او بسیار کم است، بسیار در حد پایین قرار داره. باز هم از شنونده ها میشنیم که اونا چقدر اعتماد دارن.
بله البته تیروار هم دویم دقیقه سی خبری کردی وی خوب بیا یو تا لاسو حل شد. خدای دیو که چه بل ظلم دستی ونشی او دوی واقعا دقیقه سی مواد استعمال که چه اغا دی تقلب بخونیسی. بل اردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو. سلامت و سه خوشحال و سه مهربانی.
زه یو دانه سوال لرم د انتخاباتو په حق زموږ د اطمینان او د باور حاصل شوی دی په افغانستان کې چې کوم کاندیدان د متین خلافت د مورد لپاره مثلا د هر کاندیدای چې د حکومت استخبارات چې ارتباط نه لري مثلا د آزاد خانه چې دا باور شته که نشته. یعنی په تېرو انتخابات کې موږ د معلومه حکومت خر کوچ ځان نه کاندید کړي و مثلا د عمل کې شه مقام دی دا باور اساسي شوی دی په افغانستان کې انتخابات کې تاسو کو د خر
کوچ او سوال لکه تاسو یو سوال ول دا سوال خو په تاسو پورې اړه لري چې تاسو باید تشخیص وکړي هغه چاته رائے ورکړي چې فکر کوي چې د افغانستان خدمت کوي د خلکو په درد خوري او د دې هیواد په درد خوري. دا په تاسو پورې اړه لري چې تشخیص وکړي او هغه چاته رائے ورکړي.
بله سر یو مثال دا د چور تاسې باور مشر شو لکه ګور مخکې نام نو مولا په خپل مثلا د کور په ونه نو کو یو تاسو کوم له مشر له سره چې وګوره چې په کور وایي استخباراتي ارتباطات د نور مملکت او څو حق پیسې ورکول کېدلې په سلاب باندې د مملکتونو هر مخ وشته چې ځانته مثلا هغه کو وروړي د مملکت پیسې چې وانه سره دوه ما د حکومت په دې باندې باور دی په ان شور نه ریښته د حقیقت د حکومت په دې باندې باور دی چې پاتې انتخابات نو کوم هغه چې مثلا نړیوال مرسته د غانځي له کټاکي حکومت پرې باور دي چې هوا د بریښنا لري حالت نو دی حالت تر وي زه دا څنګه د دوه سکول کې اوري ولا تر نه سره دا وایو چې مستراري ده چې له حکومت څخه به پام لا شي مخدره مواد خو پرمونه دي د خلک محتاج دي تاسو ته دي
جنګ ورکو. بله صحیح مننه. سلامت اوسه ستاسو نظر مو وریدو بل اوریدو کې ته نو په تر کو آزادی رادیو میکروفون تاسو
مهرباني سه بفرمایئ.
بله السلام علیکم.
سلام صاحب مهرباني.
بله
مهرباني.
السلام علیکم ز د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام نن کې وړاندې کوم
کور دی ودان.
مننه. زه شرف الدين شرافت يم د کندهار څخه خبرې کوم.
مهرباني کوي شرافت صاحب.
مننه کوم ز مخ ته شخصي نظر همدازي یو خدای خبرات عادلانه نه دي بس خبر دا چې وچ زور د وچ مرده شارینګه سره بس شارینګه زور لري بس هغه دی عادلانه نه دی بس ما خپل مشکري مش د هیڅ یار څو د انتخابات سوي دی یو نور غلي دی په خپل طبیعت کې نه مورا ورکړ د ځکه چې سل په سل کې امنیت هم مش په علاقه کې د شنو د چې د امنیت ته خطر څه یا د بل څه د خطر څه خپل نظر یو رای نو سره ده او نه ورکی ځکه چې زور نه د خلکو ځینې ماتې ځکه چې وایي دا خدمت یې نه کوي او نه کوي.
بله
اهل صاحب، لیکن شرافت صاحب انتخابات دې لپاره دي چې څوک لچا مایوس یې لکم شخص لکم چارواکي نو لغه څخه د ځان د خلاصون لپاره باید هغه چاته رای ورکړي چې دوی فکر کوي د دوی مشکلات حل کوي. دا یوازنی لاره ده په دنیا کې، په دې اوسنۍ دنیا کې، خصوصا په متمدنه دنیا کې د حکومتونو د بدلون لاره یوازې او یوازې انتخابات دي، نه زور او نه ټوپکو. که څنګه؟
بله بله سب. بله مهربانی، فکر میکنم تماس از او شنونده ما قطع
شد. تاسی لکه چیز ما خبری وانه وریده پر حال دیر منه نه شرافت سب بل اوریدون که تا نوبت ورکه و آزادی رجوع
بفرمایید. سفون ستاسو
با عرض سلام خدمت شما آقای نعیمی، سروان صاحب و شنوندگان عزیزتان. نیازی هستم.
سلام بفرمایید نیازی صاحب، مهربانی.
تشکر. البته الله بسیار وقت کم از سر ساعت هست، نمیفهم سخنای ما تمام میشه یا ادامه بتون. والا والام
امیدوار هستیم که برسیم تا اومد. بله مهربانی صاحب، یک چل ثانیه داریم.
بله بله، البته باید در مورد انتخابات بگویم که ببینید شما مردم افغانستان به دور انتخابات را پشت سر گذاشتن، نگاه آزموده را آزمودن خطاست. بله. متاسفانه مردم افغانستان به اهداف و آرمانهای خود نرسیدن. شما ببینید مردم قربانی دادن برای انتخابات.
بله.
متاسفانه کسانانی را یافتند که هرگز از این که برای در افغانستان خدمت نکردند، برعکس اینها خیانت کردند، جفا کردند، ظلم کردند، استبداد کردند. ولی امروز متاسفانه انتخاباتی که در پیش روی است، این نزد مردم افغانستان نه مشروع